سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د هیواد روان امنیتي وضعیت او طالبانو ته د تسلیم شویو سرتیرو په اړه د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې.
همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 راغلي دي، هغوی بېرته په اردو کې څوکېږي.
په روانه جګړه کې د تبلیغاتو پر اهمیت د حکومتي چارواکو ټینګار.
له منبر و محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو، د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په پکتیا کې د نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قمندانانو د کار پایل.
جدي غوښتنه د مګه داسې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد سي.
او په نړیوالو مسایلو کې
سایبري حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علني کولو په بدل کې د اویا میلیونه ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلی چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده او روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له راداره ورکه شوه. پوره خبرونه: افغان چارواکي وایي چې دوی په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلي څو د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي حکومت د هغو سیمو د بیانیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دب خبره د دښمن لاسته لوېدلي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، طالب جنګیالیو د دغه هیواد په شمال کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثر له نښتو پرته نیولي. په بل خبر کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چې په بدخشان کې کوم وضعیت مخته راغلو، هغه نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو، هغه نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون امر کړی چې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې 20000 تاجک اسکر د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي هوایي ځواک ته تازه هلیکوپټرې رسیږي او ژر به په وضعیت کې تغییر راشي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده. دغه هیواد کورونی چارو وزیر شیخ رشید اعلان کړی چې د تورخم لار به سر لنن د جولای شپږمې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پاکستان د موظف ادارې تر بلې لارښوونې پورې تړلې وي. پاکستاني چارواکو سکل څو واره د مخه هم د تورخم دروازه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف تړلې وه چې ورسره زرګونه خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې وو. د پاکستان د کورونا ویروس د مبارزې ادارې ان سی او سی خبرداري ورکړې و چې تیر یوه اونۍ د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی او ښایي همدا جولای پاکستان د کورونا له یوې بلې څپې سره مخ وي. تورخم داسې وخت تړل شوی چې له یوې خوا په پاکستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې او له بلې خوا په افغانستان کې دننه امنیتي وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو بلل شوې ده. له افغانستانه د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی رستمی وویل نن په همدې هدف د افغانستان د اقتصادي سکتور او همدارنګه امنیتي بنسټونو ترمنځ یوه ناسته وشوه او ټینګار وشو چې د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي لپاره باید رغنده ګامونه واخیستل شي. رستمی وویل د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق او بیا هم مغوی په نوم پلورل کیږي. افغانستان تیر کال 20 میټریک ټونه زعفران تولید کړي وو او 6 میلیونه ډالر یې عاید کړی وو. روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي د ان 6 ډوله الوتکې ټوټې نن د لری ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایی ډګر په 5 کیلومتره کې موندلې. دی الوتکه غختل پام دی ډګر کې ناست وکړي چې اړیکې د هوایي کنټرول له څنګه سره پرې شو. تاسو خبري اژانس د ځینو مقاماتو په حواله چې د نمونو د خبرولو غوښتنه کړي راپور ورکړي چې له 24 او 8 عملی څوک ژوندې نه دی پاتې. الوتکه د کامچټکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې و. روسیا مخکې هم د الوتکو د غورځېدو یا تخنیکي ستونزو شاهده و چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې. د همدغه کامچټکا هوایي چلند شرکت یو ورته ان شپږشتاوله الوتکه 2012 کال هم په همدې مسیر چنن ورکه شوی په غرونو ولګېد او لڅوارلسو سورلیو لستنه وژل شوی. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي. د نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپلوي پاڼه د هغو ودرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبره یې د بیان ازادۍ ته زیان رسولې. سازمان لیکلي لکلن چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبریالان چې له سرو کرښو د دوی په خبره تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد پرې کیږي. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې رسنۍ مکمل آزادي دي. د بی پولی خبریالانو په یاد لیست کې عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جن پینګ او یو شمېر نور د حکومتونو مشران شامل دي. او د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او اسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته ووځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی وو او هسپانیا هم له سویس ګټلې وه. بل نیمه پای لوبه چهارشنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سږنۍ سیالۍ د جون له 11 پیل شوې او تمه ده د جولای په 11 پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسې چې د اتل ولې داوادارانو سکال آن تر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.3 ټیټي شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3.3 ټیټي ووبیش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.3 ټیټي اتویش. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 5.3 ټیټي دیرش. او هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټي نهویش.
زموږ راغله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې د راپورونو د خبرولو وار رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څوونیو کې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیول شوي او ټاکل شوي چې تر یوې راتلونکې اونۍ پورې و بلک هاک امریکایی الوتکې افغانستان ته راورسیږي. ښاغلی محب په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ډاډ ورکوي چې افغان حکومت په د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی امنیتي وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سېشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم عملیات روان دي. په تېرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ مو بیرته ونیولې. راتلونکې اونۍ به او نور بلک هاک الوتکې راورسیږي. مخکې مې یو امریکایي جنرال سره خبرې کولې. راته یې ډاډ راکړ چې دا الوتکې به تر راتلونکې اونۍ راورسیږي. همدارنګه نورې الوتکې به هم ژر راورسیږي، خو لږ وخت نیسي چې ورو ورو دا ټولې الوتکې راورسیږي.
حمدالله محب طالبانو ته د 2000 افغان امنیتي او دفاعي تسلیم سویو ځواکونو په اړه وویل چې ډیرای بیرته خپل لیکو ته راستن سوي او ملي دفاع وزارت یې د بیرته سوقولو چاري پیل کړي دي.
بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه معاصره او تر ډېر وخته پورې هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله. همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کېږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی ترڅو وروستای امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده او په خبره یې باید سولې او اوربان ته غاړه کېږدي، خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله پلمه هم نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره یې د سولې مرکچي پلاوی ټاکلی دی. افغان حکومت داسې مهال د روان امنیتي وضعیت د کابو کولو ډاډ ورکوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل لارې ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په دې اړه پر اندېښنو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کماندو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلي دي چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. دفاع وزارت وایي چې حکومت د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دوی په وینا د طالبانو لاسته لوېدلي دي. دا څرګندونه د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان نن فرانس پرس خبري آژانس ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د طالبانو وسلوالو د هیواد په شمالي سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. د راپورونو په اساس په وروستیو څو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثرا د نښتو پرته نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د جون د 22مې وروسته څه باندې 1600 افغان سرتیری د جګړې له زیاتېدو سره د تاجکستان خواته وروختي دي او په دې ترڅ کې د امنیتي برخه کې یوه خلا او تشه رامنځته شوې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس به شمال ته د سلګونه کماندو او حکومت پلوه ملیشو په استولو سره دا خلا تر ډیره او د امکان تر حده پورې رفع کړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له دې وروسته به د باګرام له پوځي اډې څخه وبخي د باګرام له پوځي اډې څخه د ځانګړو عملیاتو لپاره کار واخلي. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شورا چمتو ده چې ټولې هغه اډې چې له وړاندې بهرني ځواکونو سره په افغانستان کې وي د هغو ټولو مسؤلیت واخلي. د باګرام د پوځي اډې مسؤلیت د تیرې جمعې په ورځ په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د شل کلن ماموریت پای او د دې ماموریت له پای سره د باګرام ستر پوځي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان پوځ له دې پوځي اډې د ځانګړو عملیاتو لپاره کار اخلي. د افغانستان د امنیت شورا په خپل یو تازه اعلامیه کې نن ویلي چې د باګرام پوځي اډې تر څنګ به یو شمېر نور هغو اډو مسؤلیت هم واخلي چې د دې وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا یې مشري کېدله. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان پوځ د باګرام اډې ټول مسؤلیت اخیستی.
د باګرام هوایی اډه په بشپړ ډول دفاع وزارت ته وسپارل شوه. افغان دفاعي ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي او د اډې کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت غواړي له دې اډې په منظم ډول د اپراتیفي او پوځي عملیاتو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې کار واخلي.
له بلې خوا د اسوشیټ پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې امریکایي ځواکونو د جمعې په شپه پرته له دې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته خبر ورکړي د اډې پرېښودلې ده. باګرام په افغانستان کې د امریکایانو تر ټولو لویه پوځي اډه وه او دلته د شمیرو له مخې له پخوا راهیسې شاوخوا 100,000 امریکایان میشت وه. اوس هیله مندي دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دې اډې سپارل کولی شي د دوی مبارزه د ترهګرۍ پر وړاندې ګړندۍ کړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان عبدالوهاب وردک د دې اړې د ارزښت په اړه وایي.
د باګرام میدان یو با ارزشه با اهمیت میدان په هیواد کې وو او اوس هم دی. دا میدان د سیستم دفاعي هوایی مرکز وو. په دې کې د جیش تروې د شکاري بمبار تروې د رادار دافع هوا دا موجودات درلود.
دغه هوایي ډګر په کال 1590 کې د روسانو لخوا جوړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایانو لوی پوځي مرکز و. د بګرام هوایی ډګر د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا پر راتګ سره بیا ورغول شو او له همغې نیټې دا اډه په افغانستان کې د امریکایانو د عملیاتو د رهبرۍ ستر مرکز او د طالبانو او القاعده جنګیالیو په زندان مشهور شو. اوس دغه هوایی اډه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یو ستر پوځي مرکز بدل شوی. پوښتنه دا ده چې افغان پوځ د جګړې د کابو کولو لپاره له دې اډې څخه څه ډول کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یار
بګرام د افغانستان تر ټولو لوی هوایي ډګر دی. دا هوایي ډګر په ټولو نظامي او بنسټیزو معیارونو جوړ دی. دا هوایي ډګر ټول نړیوال سټنډرونه، فابریکې، د نظامي وسایطو ورکشاپونه، د پروازونو مدیریت او کنټرول او دې ته ورته نورو امکاناتو باندې پوښل شوی دی.
د بګرام هوایي ډګر سپارل افغانانو ته ښیي چې امریکایان له افغانستانه د وتلو چاره تر ډیره بشپړه کړې ده. امریکا به له افغانستانه د روان کال د سپټمبر میاشتې په 11مه نیټه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پکتیا په ملکی او پوځي مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوی قماندان او نوی امنیه قماندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکوونکو ته وروپیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راغلل چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکي او نظامي څوکیو ته نوي مسؤلین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسویل ختیځ زون کې، د 203 تندر قلوردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته لاغی راځي چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو له لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې، او د ولایت په خوانی سیمه ایز امنیتي او ملکی چارواکي، د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو له توندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکي له نوي ملکی او نظامي رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ایز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایت اوسیدونکي سید جمال دین اسف خل ازادي رادیو ته وویل،
خلک د وضعیت د سمون لپاره د دغو تغییراتو هرکلی کوي. موږ د امنیتي وضعیت څخه زیاتې ستونزې لرو. د بیا رغونې برخه، د ښې حکومتوالۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوې، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامي ادارو ترمنځ د پیاوړي همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اوله ستونزه خو په ولایت کې دا نه چې دلته کوم والي راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د موږ دا ده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ ترڅنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد زی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي، او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکي او نظامي ادارو ته په داسې مهال نوي مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
تاسو لا پیغامونو
دا ازادۍ راډیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم، په اچیا نوی کور کې دا سړی خو لا چې د ماښام د لرې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی اندازه ننجوري ودا وته چوي دي چې ننجوري راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک هورې چیزې موږ دا چې در به در وي دی خاکې په سر چې د خدای شام شم نه لرو نو دا بیغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په ساره کې سادر بېشین چې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شم یو سړی خو په شلو کې یو کور خوله کړه ماښام به وري په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یا لاس پر باندې وای نه په جره کې یا په پور کې راک نو د خدای وشه ته وګورې د خدای وشه ته وګورې موږ په حق ورسې دا در به در مسلمانان خاکې په سره ولسې نه دغه یو داد بیا داد وواز. السلام علیکم ورحمت الله.
جمعخان هم کردم د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم چې د لغمان لښون ولسوالۍ د ولشاه ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده. یو ټول خلک دي ځای شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. بلته دوی خیمې نه لري. د چارګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي وړکي وړکي یعنې ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کې کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سپیر راغلي چې سره کوم څه شو ورته مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د همدې خبری مجلې په دوام د یورو 2020 کال د فوټبال لوبو ته هم یو کتنه کوو او څیرو یې خو له هغه مخکې بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي په روان جنګي حالت کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. محمد قاسم حلیمی په دې غونډه کې همداراز وویل چې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په دې مشورتي غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په جنګي حالاتو کې د رسنیو د بې پرېتوب او د ملي ارزښتونو پر مسایلو څرګندونې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ښو قانونمند نشرات په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلیه حج او اوقافو اطلاعاتو فرهنګ او د ښځو وزارت لوی سرنوالی او د خبریالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی و. د عدلیه وزیر فضل احمد مانوي وایي په روانو جنګي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نوموړی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست هر نفر
هر یو چی په هر ځای کې یو په هر رول کې چی یو دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هیواد د ژغورنې لپاره د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې ټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانه شي. محمد قاسم حلیمی وایي منبر او رسنۍ کولی شي په جنگی حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له منبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون مطبوعاتو او رسنیو قانون او مدني ټولنو ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت ته اشاره سره وایي له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنۍ ثبت دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه 420 راډیوګانې 1409 شپېته چاپي رسنۍ او 119 خبري اجانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وایي چې افغان حکومت په خپله د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مثل که قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانی که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې په رواني جنگي حالاتو کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوې نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هغې سایبری حملې په اړه نور معلومات را برسیره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر پر یو لوی شرکت برید وکړ. هغه شرکت چې په دې برید کې په نښه شوی و انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ چې حمله کوونکي له دې برید څخه څه هدف لري.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 10 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي، چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالر باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیو کې د سرمشریزې پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعالې دي. بایدن وویل چې د همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دغو سلامشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د یورو 2000 د فوټبال د لوبو وروستي حالته د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیم پایلوبه نن شپه په 11:30 بجو پیلېږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 11 پیل شوې او تمه ده چې د جولای په 11 به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له خپل همکار صافی صاحب سره خبرې کوو. میر احمد صافی په سټوډیو کې دی. صافی صاحب، نن شپه د یورو 2000 کال د لوبو نیم پایلوبې پیلېږي، څوک څوک لوبې کوي؟
بله، السلام علیکم ستر تکل صاحب، ډیره مننه. نن شپه د ایتالیا او د اسپانیا په منځ کې لوبه ده چې دا د افغانستان په وخت 11:30 بجې پیلېږي او ډیر خلک دته پښبینی دا کړی چې ایتالیا به اسپانیا ته ماتي ورکړي او پایلو به تبلار پیدا کړي.
او سباشپا
د دنمارک او د انګلیس ترمن لوبه چې هم د افغانستان په وخت 11:30 بجې د شپې پیلېږي او په هغه کې کوم توپیر ته چې ګورو، انګلستان به وکولی شي په اسانۍ دنمارک ته ماتي ورکړي او پایلو به تبه لار غوره.
یعنی تاسو وایئ چې انګلستان او ایتالیا به
انګلستان او ایتالیا داسې پیشبینیان ډیر شوي چې
وروستۍ پوښتنه لنډ کړه ته وایي چې د امریکا د فوټبال لیګ هم پیل شوی.
بله، د لاتین امریکا معمولا دا لیګ د لاتین امریکایانو ټیمونو په منځ کې دی چې هغه هم پیل شوی، هغه هم نیمه پایلوبه ده چې کوم ټیمونه راوتي دي، کولمبیا او ارجنټین به لوبه سره کوي نیمه پایلوبه کې دي. برازیل وتوانېد او پیرو ته ماتې ورکړي چې پایلوبه ته لاره پیدا کړي، او نن شپه به کولمبیا او ارجنټین به سخت مخکې دي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نورو ورځو په خبرونه کې به د دې فوټبال د لوبو وروستی حال درکو، او همداراز پر نورو سپورتي مسایلو هم د ازادۍ راډیو په خبرونه کې معلومات اخیستی شي. د شپه د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.